تي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غوی اصور دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل له 3 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کیدی شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او لري یې ژمن دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ له ادارې وغوښتل چې پر کابل فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبخور برخه ومني. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د چارواکو په قول وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه دوه ځلې زیاته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راکړه ورکړه په ځانګړي ډول له پاکستان څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د اګست له 15 د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته خورا کم شوي و. خو اوس د پاکستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د تورخم له لارې افغانستان ته د پاکستان صادرات زیات شوي، خو لا هم هغه حد ته نه دي رسېدلي چې د اګست له 15 و. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د یوې پیښې خبر ورکړ. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د پولیو دا پیښه په وزیرستان کې ثبت شوې. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 148 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین په نتیجه کې دا ناروغي ظاهرا هلته ورکه شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د پولیو پیښې پکې شته. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاهی پاسداران ځواک د یو جګپړي قمندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغې یو ساتونکی وژل شوی دی. رویټرز خبری آژانس هم تایید کړی چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرنا خبری آژانس وایي چې برید کوونکي نیول شوي دي. او په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د زلزلې له کبله یوه میرمن مړه شوه او لږ تر لږه 3 تنه نور ټپیان شول. دا زلزله د شپې شاوخوا 11:30 بجې وشوه او ټکانونه یې په ګاونډیو هیوادونو کې یعنی په کرویشیا، سربیا او مونتینګرو کې هم احساس شول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. تر سره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بخښنې د نړیوال سازمان یوه کمپاینر وایي د امنیت په اړه د طالبانو د حکومت ناسمو ادعاو د ملکي افغانانو ژوند ته ګواښونه لا زیات کړي.
طالبان ډېر ناسم معلومات خپره کړي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت خوندي کړی. د دوی دا ډېره لار ورکوونکې ده.
د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کیدی شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر کورنۍ وایي پخوا یې کولای شوای میلو ته ولاړ شي، خو اوس دا امکان هم ترې اخیستل شوی دی.
بل حکومت چې و امکانات و پیسې و مونږ یو میلې ته تلو کورنۍ سره، اوس کار غریبي نشته، پیسې نشته.
په فرانسه کې افغان کډوال ګیلمن دي چې د اوکراین له جګړې وروسته دوی ته هیڅ راز پاملرنه نه کیږي. د اوکراین د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي راپورونه ورکړل شوي. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د برخې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر وایي چې په افغانستان کې ملکي وګړي د تروریزم له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبانو دا ګواښ به بېزه ګڼلی. سمیرا حمیدی د افغانستان وروستیو حملو او د تلفاتو شمیر ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د امنیت په اړه د طالبانو ناسم قضاوت د دې باعث شوی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له نظره ګوښه پاتې شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د تیرې اونۍ درې ورځې هغه چې پکې سلور شپې ته ملکیان ووژل شول او یو سل سلور شپې ته نور ټپیان شول. دې نامنه یو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لوړ شمیر د طالبانو هغه ادعا وننګوله چې ویلي وو دوی توانېدلی د ټولو خلکو ټولیز امنیت خوندي کړي. ځینې خپلواکو بنسټونو په کابل، مزار شریف او کندز کې د وروستیو چاودنو تلفات د دې په پرتله لوړ ښودلي. هغه چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي ملکي افغانان لا هم د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي. د دې سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ملکي وګړو په خوندیتوب کې ناکام دي او د خلکو د ساتنې لپاره هیڅ ډول پلان نه لري.
طالبانو ډېر ناسم معلومات خپر کړي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت خوندي کړی. د دوی دا ادعا ډېره لار ورکوونکې ده. دا د دې لامل شو چې ان افغانستان د نړیوالې ټولنې له تمرکز لرې کړي، ځکه نړیواله ټولنه فکر کوي چې په افغانستان کې نوره هیڅ جګړه او ناامني نشته.
طالبان دې نیوکو ته ځواب نه وایي، خو له دې ټولو وړاندې ویلي د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړی او د دوی د بیازلی واکمنۍ وروسته د پخوا په پرتله د ملکي افغانانو مرګ ژوبله څو برابره کمه شوې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی وړاندیز کوي چې د سپین او تور د معلومولو لپاره د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي پیل شي. نړیواله ټولنه د داعش د جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي، له طالبانو سره د حساب و کتاب وشي، د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د هزارو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د جامع تګلاره جوړه شي، د بشري حقونو ساتنه د سرو کرښو په توګه مطرح او ترخوا د جرمونو نړیواله محکمه د ملکي مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي. په افغانستان کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو سربیره طالب نظامیان هم د ځان په ساتنه کې پاتې راغلي. تیره اونۍ په کابل او ننګرهار کې د دوی پر نظامي موټرو چاودنې شوې چې پکې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. مخامخ نښتې هم شوي او د ملي مقاومت د جبهې په ګډون ځینو نورو ډلو طالبانو او برعکس طالبانو دې ډلو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړي. خو وروستۍ خبره اوس دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا د طالبانو له راتګ او واکمنۍ وروسته افغانستان خوندي او سولې ته رسېدلی دی؟
د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې پرون د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په یو جومات کې په یوه چاودنه کې 33 کسان ووژل شول او 34 نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د وروستیو چاودنو او حملو د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې د دې پیښو عاملان د عدالت ته راکاګل شي. د امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې راغلی دی چې دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري او زیاتوي چې د دې پیښې هم د دې تروریستي حملو تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ حملې ښیي چې د هزارګانو پر وړاندې سیستماتیک تشدد روان دی. د سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دی چې نه د طالبانو حکومت او نه د افغانستان پخوانی رژیم یو هم په دې ونه توانېدل چې پر هزارګانو د حملو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار د سازمان د اسیایي برخې مشرې پاتریشا ګاسمن پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان واکمن باید د دې اقلیت امنیت خوندي کړي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره موږ ولیدل چې دا حملې لا هم روانې دي. وروستیو پیښو ته په پام سره ویلی شو چې دا حملې زیاتې شوې دي. دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه دا ډول حملې وغندي او له چارواکو وغواړي چې د هزاره اقلیت ساتنه وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان تیره شپه پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جمعه د پنځشنبه ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او 90 تنه نور ټپیان دي. د دې حملې پر د داعش ډلې د خراسان څنګه منلې. له بلې خوا په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د مزار شریف د چاودنې طراح یې نیولی دی. د ریاست په یوه خبر پانه کې ویلي چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي او له دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې لخوا ټاکل شوی والی و. یوه ورځ مخکې له دې د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي او د زده کړو په یوه کورس کې هم 3 چاودنې وشوې. امریکا او ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې داعش ډله په ډېرې چټکۍ سره د ودې په حال کې ده، خو د امنیتي چارو شنونکي وایي طالبانو هغه خطر چې داعش ډلې افغانستان ته پیښ کړی په جدي نظر دې خطر ته نه دي کتلي. همدا موضوع نن د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت وایي چې له ایران سره د اوبو پر سر لانجه د خبرو له لارې حل کېدای شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیویي پیغام کې چې پرون خپور شو په دې اړه وویل:
افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوای لرل او لري ژوند دی. البته په دې وروستیو کې چې د وچکالیو له کبله افغانستان هم د اوبو له کمښت سره مخامخ دی، شاید د ایران اوبه خور هم زیانمن شوی وي، خو دا د بحث وړ ده. اسلامي امارات چمتو دی چې د ایران اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي.
له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر پر طالبانو غږ کړی و چې له ایران سره د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. محمد مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغو وغوښتل چې د کابل پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې پر اساس د ایران د اوبو خور برخه ومني. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په فرانسه کې ډیر افغان کډوال ګیلمندي چې د اوکراین له جګړې وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
تر یو نیم سل ډیر کډوال چې لویه برخه یې افغانان دي، پاریس ته څیرمه د پانټین په نوم د ښاروالي په یوه پارک له نږدې دوو میاشتو راهیسې ژوند کوي. دوی له یوې بلې سیمې دلته انتقال شوي دي. د فرانسې حکومت اعلان کړی دی چې نږدې 100,000 سیمې د اوکراینی کډوالو لپاره تشې کړې دي. د پانټین په پارک کې میشت افغان کډوال لال محمد تور پوری کوي چې فرانسه اوکراینیانو ته په یوه سترګه ګوري او نورو کډوالو ته
اوس په اوکراین کې جګړه ده. د اوکراین خلک دلته راځي، دوی ته کور ورکوي، هر څه ورکوي، دوی منل کیږي. د دوی لپاره هر راز اسانتیاوې شته، خو دا هیواد زما او نور افغانانو درناوی نه کوي.
لال محمد زیاتوي چې په دې کمپ کې د ځان مینځلو لپاره سمې اسانتیاوې نه لري. په همدې کمپ کې یو بل افغان امین الله بیا وایي چې دا لسمه ده چې بهر ویدی شي. امین الله هم د فرانسې حکومت په توپیری چلند تورنوي.
کله چې تاسو مهاجر سوئ، مهمه نه ده چې تاسو څوک یاست. که یو کس وي یا یوه کورنۍ وي چې مهاجر سي، نو حکومت باید د هغوی ملاتړ وکړي. دوی باید دې ته ونګوري چې دی د اوکراین دی که د افغانستان، د سوریې دی که د عراق او کردستان. دوی باید د هغوی حمایت وکړي، پوښتنې وکړي چې ولې له خپل هیواد څخه وتلی دی.
د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید پیل کړ. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواد وتلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
پراپور کې مو په فرانسه کې د میشتو افغان کډوالو ګیلې واورېدې چې وایي د اوکراین د جګړې له پیل وروسته دوی ته پاملرنه نه کیږي. دا او نور خبرونه قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اور د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د پڼو وګورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. دا اوس زه د لومړي مخ ځینې مطالب تاسو ته لولم چې په زړه پورې دي او تاسو هم کولای شئ کوم مطالب له رادیوګانو او ورځپاڼو نه درنه پاتې وي کولای شئ چې د ازادۍ راډیو پر پاڼه وروستي تحولات وګورئ. په لومړي مخ کې وینو چې په روانو چارو کې لیکل شوي کندوز کې جماعت کې دننه 14 درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هر میاشت د ماینونو په 14 کې تر سلو ډیرو افغانانو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د وروستیو پیښو عملان د محاکمه شي. ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې وروستۍ پیښې وغندلې او نور مطالب.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به اجمل اند د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. او لومړی د اوکراین جګړه. د اوکراین د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي په اړه راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي تېره شپه په یوه تلویزیوني وینا کې له هغو هیوادونو مننه وکړه چې اوکراین ته یې وسلې ورکړې دي. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اوکراین په خاوره د روسیې د یرغل اتمه اونۍ کې خو د اوکراین د مقاومت او د یو شمېر هیوادونو د پوځي مرستو له امله د روسي ځواکونو مخه ډب شوې ده. د برېټانیا پوځي استخباراتو نن وختي په یو بیان کې وویل داسې ښکاري چې روسي یرغلګرو ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې کومه لویه لاسته راوړنه نه ده کړې. د برېټانیا استخباراتو دا هم ویلي چې د روسیې هوایي او سمندري ځواکونو لا هم د اوکراین د فضا او اوبو کنټرول نه دی ترلاسه کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي بیګا په یو ویډیوي وینا کې له هغو هیوادو مننه وکړه چې د اوکراین د دفاع لپاره وسلې ورکړي. هر ورځ او هر شپه موږ دې ته پام کړی چې خپلو پوځیانو ته اړینې وسلې برابرې کړو. دا زموږ د دولت لپاره لومړی شمیره لومړیتوب ده. موږ د خپلو ټولو متحدانو منندویو چې بالاخره یې زموږ غږ واورید او موږ ته یې هغه څه راکړل چې ترې غوښتل مو، ځکه موږ پوهیږو چې په دې وسلو سره به موږ د زرګونه کسانو ژوند وژغورلی شو. اشغالګرو ته به وښیو هغه ورځې را روانې دي چې له اوکراینه وتلو ته اړ شي. د راپورونو په اساس له اوکراین سره بریتانیا او یو شمېر نور هیوادونه د وسلو مرسته کوي. زلینسکي د اوکراین د ختیځ او جنوبي سیمو د نیولو او له اوکراین ورهاخوا د مالدووا روسپلوه سیمې ترانسنیستر ته د لاسرسي په اړه د روسي چارواکو د ادعاو په خاطر خبرداری ورکړ او وی ویل روسیا باید یوازې په خپله خاوره کې دننه د روسانو غم وخوري، ځکه د ده په خبره هلته نه د بیان ازادي شته او نه د انتخاب. تازه د روسیې د پوځ د مرکزي زون قمندان ویلي چې روسیا د مالدووا د روسپلوه ترانسنیستر ته د رسېدو په لټه کې ده، ځکه هلته د ده په خبره د روسي ژبې له ویونکو سره زور زیاتی کېږي. د روسیې د پوځ دغه څرګندونې مالدووا رد کړي او بې اساس بللې دي. د مالدووا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې په غبرګون د روسیې سفیر احضار کړی څو خپله جدي اندېښنه ورته څرګنده کړي.
زما همکار صفی الله ستانکزی و چې د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات راکول. بیا هم یادونه کوم چې د دې جګړې او د نورو نړیوالو مسایلو په اړه تفصیل کولای شئ د ازادي راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. مخکې له دې چې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه واورئ، پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو په کابل کې د یو انلاین غونډې په ترڅ کې د چین د نړیوال سوداګریز مارکیټ مسؤلینو سره خبرې کړې دي. دې خونې تیره ورځ ناوخته په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د صادراتو او وارداتو په برخه کې د نړیوالو نندارتونونو د جوړولو په موخه یوه هوکړه لیک هم لاسلیک کړی دی. د خبرپاڼې په حواله په دغه هوکړه لیک کې دغه شان چین ته د افغان سوداګرو د سفرونو او اسانتیاو په اړه هم خبرې شوې دي. دا هوکړه لیک داسې مهال لاسلیک کېږي چې موده وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له حکومت سره د یو لړ تړونونو د لاسلیک کېدو خبره کړې وه. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت په تیرو شپږو میاشتو نږدې 8 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په هلمند کې زیات عواید د ځمکني ترانسپورت په اداري چارو کې د اسانتیاو له امله راټول شوي دي. د وزارت په حواله راټول شوي عواید د تیر کال په پرتله دوه برابر زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ترانسپورت ریاست تیر کال په همدومره موده کې شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي وو. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنۍ اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 14 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ 9 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 402 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاره. دا خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم.
په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو لخوا د ځینو محدودیتونو لګول د دې سبب شوي چې خلک په رخصتیو کې میله ځایونو ته کم لاړ شي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. په وروستیو څو کلونو کې په افغانانو کې دا دود پراخه شوی و چې د جمعې په ورځ چې رسمي کارونه به رخصت و یو شمیر تفریحي سیمو او میله ځایونو ته تلل. خو اوس یو شمیر هغه کسان چې میلو ته د تګ او تفریح کولو لیواله دي وایي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته میلو خپل پخانه خوند او فضا له لاسه ورکړه.
د کابل ښار اوسیدونکو شیرینګوله چې د ډېرو نورو کورنیو په څیر میلو ته تلل خوښیږي وایي چې پخوا به د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې له خپلې کورنۍ سره تفریحي پارکونو ته تلله. خو شیرینګول وایي د طالبانو لخوا په بیلابیلو برخو کې د نویو محدودیتونو په لګولو سره اوس دومره میلو ته د تلو شوق نه لري.
پخوا به ډیر وخت میلو ته تللو، د کورنۍ ټول غړي به یو ځای وو، د میلو له ځای څخه به مو خوند اخیست. خو اوس بندیزونه زیات شوي او نور میلو ته تللو شوق نه لرم.
هغه وایي په پخوانیو حکومتونو کې میله ځایونو ته تلو بل خوند درلود چې د دې په خبره اوس هغه نسته. د جمعې په ورځو او نورو مناسبتونو کې تفریحي سیمو شنو غونډیو ته تلل د افغانستان د خلکو په منځ کې یو پخوانی دود دی. لسیزې وړاندې حتی هنرمندان او ممثلین به په ډله ییز ډول د کابل بڼونو ته تلل. ټوله ورځ به یې سندرې ویلې، تمثیلي ټوټې به یې اجرا کولې او له خپلو کورنیو سره به یې پخلی کاوه. له بلې خوا یو شمېر کورنیو به هر کال په ځانګړو مناسبتونو لکه نوروز، اختر او د خپلواکۍ په ورځو کې د ښه وخت د تیرولو لپاره دغو تفریحي ځایونو ته تلل. داسې ځایونو ته په تللو سره به یې په خوښۍ شړۍ هوارولې او د موسیقي تر څنګ ښځو به پخلی هم کاوه. نارینهو به قطې او شطرنج لوبې کولې او ماشومانو به هم محلي لوبې. ځینې کورنۍ سته چې همدا اوس هم له محدودیتونو سره سره میلو ته ځي. غلام رسول د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وایي چې اوس هم کله ناکله له خپلې کورنۍ سره میله ځایونو ته ځي، خو حاکمې فضا او سته محدودیتونو د میله ځایونو هغه پخوانی جمع جوش او د دوی رضایت او خوښي کمه کړې ده.
بل حکومت چې و امکانات و پیسې و کار غریبي و مونږ یو میلې ته تلو، پغمان ته، سروبې ته، هر طرف ته، سیادو ته، کورنۍ سره. اوس کار غریبي نشته، پیسې نشته، دغت مصرف دعوای نشته. د ما چې یو موټرک هم خرڅ کړه.
د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ښځو پر تګ راتګ، د ښځو او انجونو د جامو پر څرنګوالي او همدارنګه د نارینهوو د لباس پر څرنګوالي وروستي لګول سوي محدودیتونه میله ځایونو ته د خلکو د تللو پر لیوالتیا هم بې اغېزه نه دي. وروستی اقتصادي ناورین هم د کورنیو د تفریح د کمیدو یو لامل ګڼل کیږي. 55 کلن عبدالمجید وایي چې په هیواد کې له وروستیو بدلونونو وروسته اقتصاد ښه نه دی. نوموړی وایي چې د خپلې کورنۍ لګښتونه په سختۍ سره پوره کوي او میلو ته د تللو په اړه حتی فکر هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د کابل ښاروالۍ وایي یوازې په کابل کې تر سلو ډېر تفریحي ځایونه سته. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله باریکزی ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې 39 پارکونه شته چې کابل ښاروالۍ د خړوبولو، ساتنې او پالنې دنده پر غاړه لري او دا پارکونه ټول د کابل په بیلابیلو سیمو او ناحیو کې فعال دي.
خو ښاغلی باریکسي دغو پارکونو ته د خلکو پر تګ راتک د طالبانو د حکومت د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. خو مخکې ویل سوي وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پارکونو ته د تګ ورځې د ښځو او نارینهوو ترمنځ مشخصې سوي دي او د کورنیو لپاره کوم ورځ پکې نسته. د قرغې بند، د چهل ستون باغ، پارک شهر، ځازای تفریحي پارک، وزیر اکبر خان غونډۍ، مرجان غونډۍ، باغ بابر، باغ زنانه، تخت استالف، د پغمان دره او کابل ژوبڼ د کابل ولایت یو شمیر مشهورې تفریحي سیمې دي. خو آیا میله ځایونو ته تلل او په ژوند کې میله کول یوه جدي اړتیا ده؟ ارواپو شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
میلې ته تلل د انسان په هورمونونو، په ذهن او مغز تاثیر کوي. کله چې تفریح ته ځي یو خو دغه عادي او نورمال سټرسونه نه لرې کېږي. دویم، کله چې دوی تفریح ته ځي یو تنوع احساسي او د دوی په مغز کې د هورمونونو په تغیراتو او بدلون کې کومک یا مرسته کوي.
خو اوس چې د ملګرو ملتونو په خبره په افغانستان کې بېوزلي مخ په زیاتېدو ده، یو شمېر کابلیان وایي چې دوی میلو ته تک هیر کړی او حتی هڅه کوي چې په رخصتیو کې میله ځایونو ته د تک پر ځای د خپلو کورنیو لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کوي.
میل آن لاین خبرونه په مزار شریف کې ورستۍ خونړۍ حملې ته اشاره کوي او لیکي طالبانو د جمعې په ورځ د دې برید د یوه طرح د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د داعش خراسان څانګې غړی دی. د خبرونې په باور په مزار شریف ښار کې د شیو په جومات کې بمی برید لږ تر لږه 12 لمونځ غاړي وژلي او 850 نورې ټپیان کړي دي. میل آن لاین د بلخ د پولیسو د ویاند آصف وزیری په وینا لیکي چې د داعش نیول شوی غړی عبدالحمید سنگریار نومیږي. داعش ته دې برید مسؤلیت منلی او همداراز په همدې ورځ د بلې چاودنې مسؤلیت ومانه چې د کندز په ښار کې وشوه. د کندز په چاودنې کې 4 تنه ووژل شول او 3 ټپیان. داعش په افغانستان کې پر شیوه وو د اکثر بریدونو مسؤلیت په وروستیو کلونو کې منلی دی. میل آن لاین لیکي د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د داعش ځواکونه یې مات کړي دي، خو څېړونکي وایي چې دا جهادي ډله په افغانستان کې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ شوې ده او د طالبانو او داعش ډلې چې دواړه سنیان دي ستراتیژیک توپیر دا دی چې طالبانو دا لټه کوله چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه نه وي. داعش بیا د اسلامي خلافت لپاره هلې ځلې کوي چې له ترکیې تر پاکستان او ورها خواته بشپړ واکمن وي. د برېټانیا ډیلی سټار خبرونه بیا د طالبانو له لوري د ټیک ټاک ویډیوي اپلیکیشن د بندیز مسله راخیستې ده. طالبان وایي چې په ټیک ټاک کې غیر اخلاقي شیان خپرېدل نو دوی منع کړی. ډیلی سټار د طالبانو د ویان انعام الله سمنګانی په وینا لیکي چې د دوی حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته امر کړی دی چې د ټیک ټاک خپرونې بندې کړي ځکه چې ځوان نسل بې لارې کوي او غیر اخلاقي شیان خپروي. سمنګانی په ټیک ټاک کې خپرېدونکي مواد کثیف بللي او وایي چې له اسلامي قوانینو سره سر نه خوري. دا همداراز ویلي دي چې د پابجي په نوم آنلاین لوبې به چې د خلکو وخت ضایع کوي بندې شي. د لستار زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې طالبان له خپلې دوهم ځلې واکمنۍ وروسته یو آنلاین اپلیکیشن بندوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د اکثرو سرګرمیو د ممنوعیت او محدودیت له امله ځوانانو د ټیک ټاک لنډو خندونکو ویډیوګانو ته مخه کړې وه. که څه هم طالبانو چې کله پروسه شکل د زمري په میاشت کې کابل ونیو ژمنه یې کړې وه چې نرم چلند به کوي، خو ورو ورو یې موټر چلوونکي په موټرو کې د موسیقي له اورېدو، ښځې له سفرونو، تشپژم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو منع کړل. د ډیلی سټار خپرونې په باور طالبانو د افغان کلتور ډېرې برخې هم د خپل سخت دریځ اسلامي قانون له لارې ځپلې دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. دا زه د دوی کارکونکو مې هلمند د نړۍ ولسوالۍ څخه پیغام پرې شوې ده. د دې سیمې شبکې تر دغه یا ګر شریف کې بندي کوي ورته او یا سیمې پاله کوي. دلته هېڅ کار نه کوي. وړاندیز پر پاله کو وړاندیز پاتې ورسېږي روپۍ ګر پکښې پاتې وخت تېر شي هغه کې یار دی چمپو.
السلام علیکم. وروره خدای په خاطر داس موږ پیغام د طالبانو تر مشرانو وروره سوي نن دروژې په 15مه د غزنی په غزور سوالی کې د طالبان د خاصه یو کس دومره وو هر شو چې لخلی او پوزي دواړو څخه ویني راو رواني وي او لن کلینیک ته یوړل شو. روسته له غزاینه مرکز غزنی ته یوړل شو. د غراز ډیرای سپینجری او نور کسان د دوی له لاسه وهل ټکول او هر رنګه بی عزت شول. دا کسان د موږ لپاره په یو وخت کې غوښتل شوی ول. موږ دا وایو د خدای په خاطر ولې دومره کسان په یو وار درغواړي؟ دا مسلرم 15م وار ده چې له خلکو سره داسې بې عزته چلند کیږي او هیله مو له مشرانو دا ده چې د خدای په خاطر یو څه هوښیار او سم خلک وګماري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201. زما له خوا هم دومره و. په نور خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي. خو دا شیبه د غرمې 12:30 دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو له لارې حل کیدی شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او اوس یې لري ژمن دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت او سیمه ییزې همکارۍ له ادارې وغوښتل چې پر کابل فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې په اساس د ایران د اوبخور خومنی. پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د چارواکو له قوله وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د تورخم له لارې سوداګرۍ راکړه ورکړه دوه ځلې زیاته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راکړه ورکړه په ځانګړي ډول له پاکستان څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د اګست له 15مې د طالبانو له واکمنیدو وروسته خورا کم شوي وو. خو اوس د پاکستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د تورخم له لارې افغانستان ته د پاکستان صادرات زیات شوي، خو لا هم هغه حد ته نه دي رسیدلي چې د اګست له 15مې مخکې وو. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د یوې پیښې راپور ورکړی. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنۍ ته ویلي دي چې د پولیو دا پیښه په وزیرستان کې ثبت شوه. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 140 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین په نتیجه کې دا ناروغي هلته ورکه شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د پولیو پیښې پکې شته. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړې قومندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغې یو ساتونکی یې وژلی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرانا خبري اژانس ویلي دی چې برید کوونکي نیول شوي دي. او په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د زلزلې له کبله یوه میرمن مړه شوه او لږ تر لږه درې تنه نور ټپیان شول. دا زلزله د شپې شاوخوا 11:30 بجې وشوه او ټکانونه یې په ګاونډیو هیوادونو کرویشیا، سربیا او مونتینیګرو کې هم احساس شول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بزګران وایي د کوکنارو د کښ نوې فصل پیل شوی خو مخته بدیل معیشت نه دی راکول شوی.
که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې هغه موږ دغو نه پیسې بر پیدا کړو یا دغو نه ګټه پر وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زندانی شوي او معتادینو څخه 1500 یې آزاد شول.
میبینم که تعداد بسیار زیادی از مردم مظلوم
وینم چه ډیر خلق نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري.
دا چې آیا رسنیو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی په دې اړه مو د یوې نا دولتي رسنۍ له مسؤل وحید الله وحید سره مرکه کړي.
نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي چې د نن د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه ظاهري مواد څنګه راځي.
د نور رحمان په نوم یو اجتماعي کارکونکی وایي چې معتادان د خپلو کورنیو غړو ته زیان رسوي.
په لاره کې ورته پولیس راغلی دی په مخ کې. نو دا مواد خپل زوی ته ورکه، زوی خولې ته واچول وی خوړل.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
شریفی لورې ته ته په دا نیمه شپه څنګه راغلې؟ راځه 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 کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونه وځي.
خدای خیر کې لورې، څه خبره ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل شوی او بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت بند شوی خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. د دې ولایتونو بزګرو ازادي راډیو ته وویل که بدیل کښت ورکول شي دوی به د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د کښت په بندولو کې همکاري وکړي، خو که مرستې ورسره ونه سي نو له بېوزلۍ او ډېرو اقتصادي ستونزو سره به لاس او ګرېوان سي. د موضوع نور جزیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې داسې مهال د کوکنارو څخه تاریخ راټول شول چې څو ورځې وروسته په دې ولایتونو کې د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د افغانستان تاوده ولایتونه د کوکنارو د څلور فصلونو لپاره مناسب هوا او اوبه لري. د دې ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه د کوکنارو کښت مخه کړې چې وچکالي ده او نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. د روزګان ولایت یو بزګر ولی جان او کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي عصمت الله تازه له خپلو کوکنارو څخه تاریاک راټول کړي او خپلې مځکې د بل کښت لپاره چمتو کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت بند کړی دی خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي.
راتلونکي فصل ته کیدای سي دا بند سي نو که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې چې حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې هغه موږ د غونو پیسې پر پیدا کړو یا د غونو ګټه پر وکړو. دا د سو غنم و یا جواري و یا داسې بل کمزوري کښت دا خو نو موږ ته ګټه نه کوي. یو داسې شی باید موږ ته راوښيي چې د اقتصاد زموږ د راسم کړي.
یو نیم جریب قدر کې به تاریخ کې د غونې به دا غنم ان شاء الله خوشاله چې موږ ته یو شی راورسېد. په دې خوا به د شی نه راورسېد تاریخ کې بند کړه. هغه موږ ته یو ګوله ډوډۍ را پیدا کړي. د دې سره خو موږ نه کړي چې اوس موږ د نړیوالو سره یا کومه دښمني لرو. خپل د ګوله ډوډۍ دپاره یې موږ کړو. مثلا چې په دې لره کې موږ تاریخ څوک خوشاله چې دغه بوټي ورک شو غنم په ګوله ډوډۍ ماړو. بېخي ډېر زور وایي وم خوشاله چې بند کړي نه پندې نه پرې خلک د ولیږي نو څه وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین ویلي چې د لویدیځو هیوادونو له ځینو ډیپلوماټیکو استازو سره یې لیدلي او په دې ملاقاتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د مرستو د بیا پیل کېدو په اړه خبرې ورسره کړي دي. په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو حکومت او نړیوالو ادارو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه سروې او شمیرې نه دي خپرې کړي خو د ازادي راډیو راپورونه ښیي چې په دې موده کې پر 22 هغو ولایتونو سربیره چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل په داسې سیمو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو اتو کالو کې نه و پکښ کرل شوي. له نشي موارو سره د مبارزې څونه دولتي ټولنو مشر حجي نصیب په افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو لامل بېوزلي بولي او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د بزګرو لپاره دې د کوکنارو د بدیل کښت امکانات برابر کړي.
فاکتور مهم کښت تریاک هم فقر
د کوکنارو د کښت مهم لاملونه بېوزلي ده. باید ښه اقتصادي پلانونه چمتو او عملي کړل شي. په دې اړه د افغانستان د حکومت مسؤلیت ډېر دی ځکه زموږ خپلو خلکو ته زیان رسي او احتیاط ډېرېږي. خو باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه
ده.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د بدیل کښت په برخه کې د تازه پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته څه ونه ویل خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ویلي و چې دوی د بدیل منشیات په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره هڅې پیل کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی خو موږ ته بدیل معیشت نه دی راکول شوی.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
په نیمروز ولایت کې 500 معتادان په زندان کې تر دریو میاشتو تیرولو وروسته آزاد شول. د نیمروز د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي له څلورو میاشتو راهیسې نږدې 2000 معتادان چې د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي او په زندان کې ساتل کېدل له دوی څخه 500 یې تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت شول. د نیمروز د معتادانو د درملنې مرکزونو چارواکي د مالي او تخنیکي امکاناتو د نشتوالي له امله اندېښنه ښیي او له بهرنیو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې هوایي ډګر ته نږدې په یوه زندان کې له څو میاشتو راهیسې 1800 معتادین له دې امله ساتل کېږي چې نشه پرېږدي. له دوی څخه 500 یې تازه تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت او خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤول ډاکټر خلیل کاظمي ازادۍ راډیو ته وویل په دې تداوي شویو ناروغانو کې ځینې نورې ناروغۍ هم لري چې د نشې تر پرېښودلو وروسته به یې درملنه وشي.
موږ نږدې یو 50 ناروغان درلودل چې د تور او سپین جړې ناروغۍ یې درلودې. دا دوی درملنه تر اوسه نه ده شوې او په زرنج ښار کې دي. انشاءالله چې د امکان په صورت کې به د دوی درملنه هم وکړو. نږدې له 4 میاشتو راهیسې موږ بودیجه نه درلوده او د معتادو ښځو او ماشومانو شل بستریز روغتون خو بیخي له 14 میاشتو راهیسې بودیجه نه درلوده.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو مرستندویه ادارو په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي ادارو کارکوونکو ته معاشونه ورکړل او د روغتونونو د اړتیا په برخه کې یې هم ځینې مرستې ورسره وکړې، خو له اوو میاشتو راهیسه د معتادینو د درملنې په برخه کې هیڅ ډول مالي او تخنیکي مرستې نه دي شوي. هغه معتادین چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو کې ساتل کیږي په زندان کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي، ځکه د دوی په وینا په زندان کې معتادین ډیر دي او د خوړو د نشټوالي ترڅنګ روغتیایي امکانات هم نه لري. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرني مرستو بندیدل د اندېښنې وړ بولي او وایي له درملنې پرته معتادین په زندانونو کې هغوی له نورو ستونزو سره مخ کوي.
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. کله چې د نشهیي موادو دومره ډیرو معتادانو ته پر وخت روغتیایي اسانتیاوې برابرې نشي نو یو لوی ناورین به پیښ شي.
د زندانی معتادینو د وضعیت په اړه شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونه د بستری کېدو خدمات درولې دي، خو د طالبانو د حکومت لخوا اوس هم له ښارونو څخه معتادین راټولیږي او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زندانی سوي معتادانو څخه 1500 یې آزاد شول.
رازا کامه مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین سکوی
تا چه غواره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینه
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اورېدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اورئ چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اورېدلای شئ. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې رسنۍ د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته ډیر اسانه او ارزانه پوهاوی ورکولای شي. دا چې له نشئی موادو سره په مبارزې کې رسنیو تر دې دمه څه کړي، له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو کار څومره مؤثر او ګټور دی، او که رسنۍ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره ادا نه کړي، افغاني ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ شي؟ په دې اړه مو د یوې نادولتي رسنۍ له مسؤول وحیدالله وحید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په عمومي ډول رسنۍ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي.
دسې کور او دسې فامیل به نه وي چې هغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو دا نو په هر کور کې سته. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلی شي، د خوب اتاق کې مور و پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوی سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک د موږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري.
په افغانستان کې د نشئی موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پریمانه دی، رسنۍ باید له کومې برخې سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي؟
دا څلور واړه ډیر مهم فاکتورونه دي د مخدره موادو، او دا څلور واړو ته باید توجه ورکړل شي، او څلور واړه د لومړیتوب ورکولو حق لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مږه دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي. د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي، او یقینا به مثمر واقع کېدای شي که موږ ټیټ او پراګنده هڅې کوو له مختلفو مراجعونه په خپل وخت سره نه وي، او هغه همغږي هم نه وي د هڅو ترمنځ. بیا به موږ لکه دا اوس په شان داسې حالت ګورو چې ګراب د استعمال به موم لوړ شي، د تولید به موم لوړ شي، د قاچاق به موم لوړ شي، او د مافیایي ډلو هغه تجارت به مخ په وړاندې روان.
استاس په نظر له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو هڅي څومره کافی دي؟
لکه څومره چې رسنۍ رول لري یا څومره نقش لري، متاسفانه هغومره هڅي او مبارزه په هغه اندازه نه ده سوې، ځکه د هغوی هڅي د هغوی مبارزه له بل هر اړخ نه ډیره مثمره او ډیره مفیده او ډیره ګټوره ثابتېدای شي. خو کاشکې د رسنیو مالکین په دغه مورد کې خاصه توجه وکړي، او د دغه بد پدیدې شومې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره لا نور هم ملاو تړي، نور کار هم کړای شي، او ډیر مفید واقع کېدای شي.
تاسو د رسنیو فعالیت په څو باله لاملونه څه دي؟ ولی رسنۍ په دې برخه کې کمزوري دي؟
د موږ رسنۍ ټول په افغانستان کې بدبختانه ټول تمرکز په امنیتي مسایلو باندې ده، او په سیاسي مسایلو ده. جګړه څنګه ودرو، سوله څنګه راشي، سیاسي مسایل څنګه سو، تحولات څنګه را روان دي. دومره هغه لامل ده د رسنۍ د رول د پڅوالي چې رسنۍ په دغه مورد کې سپانسر کیږي نه، تمویل کیږي نه، ځکه رسنۍ هم دغه د نشئی توکو برخه ته توجه نه ده کړی، او دغه صفات ده. بل عمل کېدای شي دای چې د رسنۍ په خپل د دوی په عمل غړي د دوی د ټولنې نږدې خلک نه دي متضرر سوي، له دې شومې پدیدې نه په دوی کې هغه احساس هم نه درازوندې سوي چې دغه احساس له عمله دوی خپل نه وخت په لاس کې واخلي، او خپل ابتکار وکړي را وړاندې شي، د دې مبارزې ته شدت ورکړي او نور انرژي ورته ورکړي. اخري لامل کېدای شي دا وي چې حکومت هم په دغه مورد کې پرسنوي باندې هغه کافي فشار نه اچي، ځکه رسنوي په اخلاقي لحاظ باندې ضرور نه ده د هر برخې لپاره دوی سپانسر شي. کله کله د ملي او دینی مسولیت له مخې په خپل هم باید را وړاندې شي رضاکارانه، داوطلبانه په یو برخه کې د ټولنې د بهبود او د ښېګڼې لپاره اقدامات وکړي، او هغه به د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې وي.
دا محل په افغانستان کې اجتماعي رسنۍ لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورو استعمال ډیر دی. لدې لارې له نشي موادو سره مبارزه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې په رسنیزه برخه کې فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال او همدا رول لري. که دغه مورد کې د اشتهارات او بعض پوسټونه او بعض مهم خلک را وړاندې شي، هغه خپل تجربې له ملت سره شریکي کې، مشاهدات شریکي، هغه اضرار ورسره شریکي چې دغه شومې پدیدې د استعمال له وجې یو پامل ته څنګه تاوانونه رسیږي، وي ټولنه څنګه ویجاړیږي، یو تمدن څنګه له مابینه ځي. ډاکټر صاحبان د تیبل نگانه د مخدره موادو د اضرار په مورد کې ټولنې ته معلومات ورکړي. علما د دین له ادرس نه د مخدره موادو یا نشه یي توکو په مورد کې خلکو ته معلومات وړاندې کړي. یقینا به د مخدره موادو یا د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په وړاندې ډیر ښه قدم دی.
کله نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې رسنۍ همداسې غوګونه کانه واچوي، افغاني ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ شي؟
که چیرته رسنۍ په دغه مورد کې خپل رسالت ادا نه شي کړی، ملي او هم دینی، موږ به څو کاله وروسته د بحران په یغه سطح کې قرار لرو چې بیرته واپسی بم ډیر که ناممکنه نه، خو مشکله به دومره مشکلې چې تصور بم نه کیږي. موږ ته به بیا د رغېدو لپاره هغه فرصتونه نه وي لکه موږ چې وس لرو.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتادین څومره له عبادت څخه پاته کیږي؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن خبرې واورو.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، په حیز یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تمه او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترد شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مونږ کولای سو چې یو ښه مرافع ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ. و هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کې، نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. و هغه عبادتو کې نیت موجود نه وي، نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر تر رسوین و عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي تاسو مونسته منج دکیږي، په داس حال کې چې تاسو مست اوسئ، در هغه وخت پورې چې تاسو پوسه چې چی شی وای. واضح خبره ده چې هغه کس چې د نشي په حالت کې وي، د خپل خبره باندې نه پویږي، نو عبادت هم صحیح نشو.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. نور رحمان له ډیر سو کالو راهیسې په یوه نا دولتي اداره کې د اجتماعي کارکونکو په توګه کار کوي. د معتادینو ته مشورې ورکوي او د نشې په پریښودلو کې مرسته ورسره کوي. نور رحمان وایي له معتادینو سره د کار په جریان کې یې له معتادینو څخه ډېرې غمجنې کیسې اورېدلې. نور رحمان د یوه داسې معتاد کیسه کوي چې د بې احتیاطۍ له امله یې خپل زوی د بلا خولې ته ورکړی دی. دا چې د دې معتاد له لاسه څنګه خپل زوی ووژل سو، دا به د نور رحمان له خولې واورو.
تقریبا دېرش کاله کېږي په دې عرصه کې زه کار کوم. د ډېرې معتادینو سره مې بدې خاطرې لرم، خو بخصوص یوه خاطره چې ډېر درناکه ده، ډېر ژړونکې خاطره ده، چې زموږ سره یو معتاد و. کله کله زموږ سره د شفاخانې ته راتلو، او بله ورځې بیا رانغی. چې رانغی مونږ داسې تشویش کړو چې اول رانغی، نو دی داسې خمار شوی وتلی و. بس زوی هم ورسره و، یو وړوکی زوی ورسره و. نو دی چې کله اما کوم د مواد چې خرڅېږي هغه منطقې ته چې رسېدلی و، مواد یې اخیستی و، خپل زوی ته یې ورکړی و. په لاره کې ورته پولیس راغلی و د دې په مخ کې، نو دا مواد یې خپل زوی ته ورکړه، زوی خولې ته واچول، ویې خوړلو ویې خوړلو. بس چې کور ته راغی، بس پس چې مرزینه صاحب دا زوی به ماشوم ماشوم غریب پاک ورسېد و. سړی ډېر پښیمان و، حالت یې زیات خراب و. بېرته زموږ سنټر ته راغی او دا خپله قصه وکړه چې دغسې. خو بیا مونږ هم بیا ورته د زړه خواخوږي مو سره وکړه، بېرته هم دې تداوی د سره شروع کړله شروع کړله. بالاخره د دې بد حال نه خدای وژغورلو. کله چې دا پېښه ورته پیدا شو، نو دې سړي ته لوی عبرت پیدا شو. خوشبختانه چې دغه سړي دغه نشو نه لاس واخیست، او اوس هم سالم سړی په جامې کې ګرځي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې معتادین د خپلو کورنیو غړو ته زیان رسوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د چي حجی غفار د شپې په خواږه خوب بیده وي چې په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کیږي. له زنګ وهلو سره سم لومړی د حجی غفار میرمن له خوبه راویښیږي او بیا حجی غفار راویښوي. حجی غفار او میرمن یې سخت وارخطا کیږي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې په دروازه کې څوک وي. هغه دی چې حجی غفار له مجبورۍ په نیولو ګامونو د کور د دروازې خواته روانیږي. دا چې اصل کیسه څه ده، په دروازه کې به څوک وي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شریفې و شریفې چېرته یې؟
دادی دلته یم.
چای تیار شو؟
هو تیار شو.
ته میلمه ته چای وراوړه، زه په دې نږدې دوکانو کې لږ میوه رانیسم.
څه شی؟ زه میلمه ته چای وراوړم؟
هو ته چای وراوړه. ولې دا نو څه خبره ده؟ زما انډیوال دی.
نو ستا انډیوال دی وي؟ ما ته پردی سړی دی، زه څنګه ورشم؟
پروا لري، اول ځل به لږ شرمېږي، وروسته به عادت شي.
ته نه شرمېږې؟ ها، زه پردي سړي ته څنګه ورشم؟
زه ورشه، څه خوري خور دی نه، یو څو دقیقې ورسره کښېنه، زه هم ژر بېرته راځم. خو ګوره چې خفه یې نه کړې، زما ډېر نږدې انډیوال دی.
ستا لالا دی او که دې انډیوال دی، زه نه ورځم.
وښځې ساده کېږم مه، پیسې راکوي، هم به زما د پوډرو کار وشي او هم به ته په نس مړه شې. دا سړی خېټ ډېرې پیسې لري.
پوډر دې ستا سر وخوري؟ تا د پوډرو د لاسه خو زموږ کور سپېره شو، د کور هر څه دې خرڅ کړل، اوس د کور عزت هم خرڅوې.
دا نو له عزت سره زاړه لري، زما نیوال دی، یو څو دقیقې ورسره کښېنه، څه نیوه خو نه دی چې اوبه دې خوري.
ته د شرم او ناموس په نوم یو څه پېژنې که نه؟
هر څه پېژنم، خو بې پیسو هم ژوند ګران دی.
ته څومره وخت وروسته راځې؟
بس داسې نیم ساعت وروسته راځم.
بس سمه ده، ته ولاړ شه، زه میلمه ته چای وروړم.
آفرین د نر لورې، ته میلمه ته ورشه، زه نو ولاړم.
هی خدایه، مخ مې داسې تور شو چې اوس مې مېړه عزت خرڅوي. خو خیر، زه به هم ورسره جوړه شمه.
حاجي صاحب، حاجي صاحب کښېنه.
څه خبره ده؟
د دروازې زنګ ووهل شو، ته ورته وګوره چې څوک دي.
چې په دا نیمه شپه کې به څوک وي؟ دادی درغلم.
خدای خیر کړ.
شریفې لورې، ته په دا نیمه شپه څنګه راغلې؟ راځه راځه راځه، کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونه وځي.
خدای خیر کړ لورې، څه خبره ده؟ په دې نیمه شپه کې څنګه له کوره یوازې راوتلې یې؟
وایه لورې، څه خبره ده؟
پلاره، زریب غواړي چې زما عزت په پیسو خرڅ کړي.
څه عزت؟ لورې زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
زریف غواړي چې زه بد اخلاقه او بد لمنه شم او د ته د پوډرو پیسې پیدا کړم. پلاره، خیر دی، ما د دې تورې بلا نه خلاصه
کړه. خدایه، پوډر یې لاکم ور چې اوس مو په دې بلا مخته کړو. خدایه
بس دی لورې، مه ژاړه، سبا محکمې ته زه له دې بېغیرته او نامرده انسان څخه دې طلاقه ومه.
مه ژاړه لورې، د کاڼو او بوټو خو نه یې پیدا شوې، شکر دی لویه پلارګنۍ لري، د تل لپاره به چې د دې غمه بیا غمه کړمه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.